سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاست وایم د افغانستان او پاکستان دینی علماو د تونلاری او ترهګری هر بڼه مردود او بلل او په ګړې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړه.
ډېر خصص نمونه ودی ولې شو په اعلامیه کې هم راغی چې په افغانستان کې جنگ د حل لار نه ده، یوازې مونږ کولی شو په افغانستان کې د صلح د لارې نه مونږ هدف ته ورسیږو.
دا دینی عالمان پرون په مکه کې غونډ شوي وو. له آلمان نه افغانستان ته راستانه کړل شوي کډوال وایي دلته یو تیار راتلونکي برخلیک اندېښمن کړی دی.
سال هغه نم چې ما کار وکړم ته دوه وره منفی مرا کړه لاړه ما د خپل د حال مشکلات هغه ویلې چې دا شه د مونږ ولایت کې بدبختی زیاته ده، جنگ ده.
د امریکا او بریتانیا مشرانو په خپل لومړنۍ مخامخ لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا او ژورتیا ژمنې وکړې او راشد خان بیګا د پاکستان په سوپر لیګ کې 15 وکټه واخیستې. دا هرڅه تر خبرونو وروسته. د مهم خبرونو سره ټکی، د امریکا د دفاع وزیر وایي د دوی پوځ مخکې له مخکې د افغانستان له بهره په دغه هیواد کې محاربوي او نظارتي عملیات پیل کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تخارش کمیش ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوې غونډې هوایي برید کړی دی. هغه پاکستانی ملا نیول شوی چې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی ته یې د مرګ ګواښ کړی و. پوره خبرونه. د امریکا د دفاع وزیر وایي د دوی پوځ مخکې له مخکې د افغانستان له بهره په دغه هیواد کې محاربوي او نظارتي عملیات پیل کړي دي. لوی راستن دا خبره پرون پنجشنبه د سنا مجلس استماعي غونډه کې وکړه. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې آستن د دې پوښتنې په ځواب کې چې له افغانستان د خپلو ځواکونو له وتلو وروسته د لوی ښارونو د سقوط مخنیوي کې له افغان ځواکونو سره مرسته کوي او کنه څه ونه ویل. نوموړي وویلي د احتمالي اقداماتو په اړه ګمان نه کوي، خو زیاته یې کړه چې د سرتیرو له وتلو وروسته به یې افغان ځواکونو ته د هوایي ملاتړ برابرول سخت چاره وي. د امریکا دفاع وزیر ویلي د دوی پوځ دا مهال فارس خلیج کې له الوتک لیږدونکو بیړیو افغانستان ته کشفي الوتکې لیږي. د ویلي امریکا لا غوراوی په پام کې لري چې د افغانستان په ګاونډ کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي چې افغانستان ته د الوتنې مزل لنډ شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د افغان دولت مرکچیانو د سولې د خبرو پر ګړندي کولو بحث کړی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د علي د کاتب پرون پنجشنبه د قطر پلازمینه دوحه کې وشول. اعلامیه کې راغلي د لیدنه کې پر اساسي موضوعاتو د تمرکز په اړه بحث شوی چې هغه د خبرو اجنډا د سولې بهیر او پکې د سیمې د هیوادونو ونډه ده. خلیلزاد له دې وړاندې کابل ته تللی وو او هلته یې د ولسمشر اشرف غني په ګډون له بېلابېلو افغان چارواکو او سیاستوالو سره د سولې په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تخارش کمیش ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوې غونډې هوایي برید کړی دی. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا برید پرون له غرمې وروسته شوی چې په پایله کې 8 طالبان وژل شوي دي. دا برید داسې مهال شوی چې د شکمش ولسوالۍ د سقوط خبرونه خپاره شوي دي. دفاع وزارت که څه هم په دې اړه څه نه وایي، خو د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي ویلي ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلې ده.
چونکه از شب بای طرف وجه جنگ بشدد
حال تا لشپی راهیسی جگره توده روانه و زواکونو تا پو وقت مرسته و نرسیده او حقوی لده زای خاناباد ولسوالی تا شاتک بو کرد. متاسفانه چه ولسوالی سقوط شوه او دا محال ده طالبانو پلاس کده الوتک هم چلور بجه یا بمبار و
کرد.
طالبانو ویان زبیه الله مجاهدم ویلی چه اشکمش ولسوالی ده دوی لاسته ورغلیده. د پروان مسؤلین وایي وسلوالو د کابل پروان پر لوی لار د عامه روغتیا وزارت یو چارواکی په ډزو وژلې دی. د ډاکټر سلیم رسولی په نوم دا کس د وزارت د تقویتي میکانیزم مسؤل چې پرونی د قرهباغ ولسوالۍ په مربوطاتو کې موټر سایکل سپرو پر موټر ډزې وکړې. د قرهباغ ولسوال محمد حنیف صدیقی ازادي رادیو سره خبرو کې دغه پیښه تایید کړه. تاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن ماخوستن د عمان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. لوبه د افغانستان په وخت د ماخوستن په 9:00 او 30 دقیقو پیلېږي. د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشوف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خب عمان از هر راست که فکر
له هر اړخه که فکر وکړو د عمان درجه تر موږ لوړه ده خو موږ په خوا هم په ډاګه کړی چې له هیڅ قیم څخه بیره نه لرو موږ د یوې ښې پایلې د ترلاسه کولو په هدف له عمان سره سیالۍ ته ځو او ښه تمرینونه مو هم کړي دي
دا لوبې نړیوال او آسیایي جامونو ته د لارموندنې په هدف په قطر کې ترسره کیږي افغانستان تر دې مخکې یوازې یوه لوبه په دې ټورنمنټ کې چې سږکال بیا روانه شوې کړې ده له بنګلادیش سره یو یو مساوي پای ته رسېدلې د راشد خان د پنځو وکټو خبر هم واورېد افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتلی بالر راشد خان بیګا د پاکستان په سوپر لیګ کې پنځه لوبغاړي وسوځول راشد خان چې د لاهور قلندرز لپاره لوبیږي د پېښور زلمي په وړاندې دا وړتیا وښوده او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله
Five wickets for Rashid Khan and it's the first time in franchise cricket in 2020s he's taken a couple of fives for
Lahore Qalandars yosla awyam mandi khade wi aw pawrandi Peshawar team yosla shpito mandu isar shu che pake Rashid Khan 15 wicketo muhim role ada kar اوس هم د سیمه او نړۍ خبرونه هغه پاکستانی ملا نیول شوی چې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی ته یې د مرګ ګواښ کړی و د ځایي پولیسو یو قمندان وسیم سجاد پرون وویل چې مفتي سردار علي حقانی د خیبر پښتونخوا په لکې مروت کې نیول شوی دی دې ملا په یو ویډیو کې چې ټولنیزو رسنیو ته راوتلې وه ګواښ کړی و چې ملالی یوسفزی د واده په اړه د هغې د وروستیو خبرو له کبله وژني په دې ویډیو کې دا ملا په سټیج له وسلې سره لیدل کیږي او له خلکو غواړي چې پر ملالی پاکستان ته د ورګرځېدو پر مهال انتحاري حمله وکړي ملالی د همدې میاشتې په پیل کې له یوې برتانوي مجلې سره مرکه کې ویلي و تر اوسه نه پوهیږي چې خلک ولې واده کوي هغې دغه راز ویلي که غواړي ژوند کې یو څوک له ځان سره ولري ولې مجبوره یې د واده سند لاسلیک کړي پاکستانی ملا ادعا کړې چې ملالی پر دې خبرو اسلام ته سپکاوی کړی دی او د دومیانتارل په نوم هغه فرانسوي وګړی په څلور میاشتني زندان محکوم شو چې خپل ولسمشر ایمانویل ماکرون یې په څپېړه وهلی و د تارل د زندان حکم پرون د جنوب ختیځ ښار ولینس د یوې محکمې لخوا صادر شو محکوم شوي کس د تېرې سې شنبې په ورځ هغه مهال ولسمشر ماکرون په څپېړه ووهه چې د فرانسې د جنوب یو ښارګوټي کې له خلکو سره روغبړ پیل کړ تارل پر یو دولتي چارواکي په برید تورن دی د دې کار سزا هدا اکثر درې کاله بند او 15000 یورو جریمه ده د فرانسوي وګړي د خپل کار دلیل له ماکرون نه خپل نارضایتي ښودلې ده د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستل شي راځو د پروګرام لومړی مطلب ته د افغانستان او پاکستان دینی علماو د افراطیت او ترهګرۍ هر بڼه مردوده وبلله او په ګډه د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړه دوی په خپل پرونی آنلاین کانفرنس کې چې د سعودي عربستان په کوربتوب جوړ شوی و وویل چې د جګړې دوام ته پلمې نه دي پاتې کانفرنس د سعودي عربستان د مکې له ښاره د یو 14 مادیز پریکړه لیک په صادرولو سره پای ته ورسېد دا چې پریکړه لیک کې څه ویل شوي د اسدالله لودین په راپور کې جزئیات اورو
افغان او پاکستانی علماو د تاوتریخوالی او افراطیت هر بڼه غندلې او ټینګار کړی چې د افغانستان د اوږد ناورین یوازنی حل سوله ده دوی د پرونی غونډې په پریکړه لیک کې د قرآنی آیاتونو او نبوي احادیثو په رڼا کې ټینګار کړی چې د مسلمانانو وینه باید ودرول شي او مسلمانان په ورورګلوۍ کې سره ژوند وکړي پریکړه لیک کې راغلي اسلام د سولې زغم او پخلاینې دین دی او لارویان هم باید خپل مخالفتونه قرآن او حدیث ته پروجو کولو سره ختم کړي د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم وایي کانفرنس کې د پام وړ مسله دا و چې ګڼ شمېر پاکستانی علماو په کې د سولې ملاتړ څرګند کړ ښاغلی سلیم ازادي راډیو ته وویل دوی له تیرو دو کلونو راهیسې د همداسې یو کانفرنس د جوړولو هڅې پیل کړې وې
خصص نمونه بودی ولی شو بعد اعلامی کم را بین چه افغانستان که جنگ به حل داره نده یوازی من کوری شو چه افغانستان که به صلح دلار نمون هدف دو رسیگو او در پاکستانی علما و تاکیدم و در افغانستان در علما و تاکیدم و چه جنگ مردود ده زما به آن بنده در یو خی اقدام و در یو عملی اقدام و چه به اول زل دپاره در پاکستان علما و پکی گرور رو کن او به اول زل بانده در پاکستان علما و پسرح بانده تاکید رو کن
د افغانستان او پاکستان د نیو علما پرون پنځشنبه د سعودي عربستان په کوربتوب او د اسلامي نړۍ د اړیکو سازمان تر چتر لاندې سره جرګه شول غونډه کې د افغانستان د علماو مشري د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی کوله او د پاکستانی پلاوی مشر د هغوی د اسلامي او دینی چارو وزیر نورالحق قادری وو د دوی د غونډې پریکړه لیک هم تر ډیره په هغو اسلامي لارښوونو او سپارښتنو متمرکز دی چې الله او د هغه رسول مسلمانانو ته د ښه ژوند لپاره کړی دی. دوی د یو کس وژل د ټول انسانیت وژل یاد کړی دی او ویلي دي د افغانستان د قضیې د حل په تړاو باید د مسلمانانو ټولنه خپل مسؤلیت ادا کړي. د مکې د غونډې په پریکړه لیک کې دغه راز ټینګار شوی چې د افغانستان او پاکستان علما باید د اسلام حقیقي پیغام خپور کړي او دینی نصوص په مناسب ډول تفسیر کړي. پریکړه لیک کې غوښتنه شوې چې د افغانستان او پاکستان علما باید یوه ګډه ټولنه جوړه کړي چې د سولې له روانو هڅو سره مرسته وکړي. دوی ویلي تاوتریخوالی باید له هیڅ مذهب، ملیت، تمدن او نجات سره ونه تړل شي او په خبره یې د افراطیت او ترهګرۍ له لارې د تاوتریخوالي هره بڼه مردوده ده، که هغه د ملکیانو وژل وي او یا هم انتحاري حملې. د پریکړه لیک په وروستۍ برخه کې د افغانستان د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتل شوي چې نوره وینه تویدنه ودروي او یو د بل په وړاندې تحریک کوونکې کړنې پای ته ورسوي. دوی غوښتنه کړې چې د جګړې ښکېلې ډلې باید په صادقانه ډول د سولې خبرې مخته بوزي چې په وسیله یې افغانان د سولې، پخلاینې، ثبات او د نړۍ له پرمختګه برخمن شي. د افغان حکومت د جګړې اصلي اړخ چې طالبان دي د مکې غونډې د پریکړه لیک په اړه مشخص څه نه وایي، خو زیاتوي چې دوی له 2001 کال راهیسې دا تګلاره درلوده چې ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم آزادی رادیو ته وویل دوی چمتو دي چې د سولې خبرې مخته ولاړې شي. د سولې بین الافغاني خبرې تر اوسه ټکنۍ مخته روانې دي او کوم خاص پرمختګ پکې نه لیدل کیږي. د همدې خبرو پر مهال په وار وار د افغانستان له دننه او بهر له طالبانو وغوښتل شول چې له افغان ځواکونو سره اوربند وکړي، خو طالبانو دا غوښتنې رد کړي او ویلي دي هغه وخت اوربند کوي چې خبرو کې پرمختګ وشي.
مهم اوریدل چې د افغانستان او پاکستان دینی علماو پرون په مکه کې غونډه کړې ده او د افغانستان د جګړې په پای ته رسېدو باندې ټینګار کړی دی. د سولې فعالان وایي د سیاسي هڅو تر څنګ مهمه ده چې د مکې د غونډې په څیر د دیني علماو هڅې هم د افغانستان د سولې په تړاو لا سره منسجمې او زیاتې شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل د اوسنۍ غونډې توپیر تر پخوانیو هغو دا و چې اوس بهرنیان په وتلو دي. په دې اړه مې له ښاغلي فضلي سره مرکه کړې ده.
سعودي خو تاسو ته معلومیږي چې هغه یو مقدس ځای دی او هلته علما راټولېدل او د افغانستان اوسنی وضعیت باندې خبرې کول تر ډېره حده پورې که چیرې موږ ته څوګورو دغه اوسنی جنګ هم داسې مذهبي اړخ لري. نو ښه خبره به دا وي چې د نړۍ علما په شمول د افغانستان حتی د طالبانو د طرف نه هم که چېرته علما وي، ښه خبره دا ده چې دا د علماو د نظارت لاندې د افغانستان اوسنی وضعیت ته د پای ټکی کېښوول سي دا یو نیک اقدام دی. واقعا هم یو خواغه سیاسي آیات دی چې د افغانستان او د طالبان ترمنځ په قطر کې فعلاً هم ادامه لري او په زمن کې کچیرته خپله د افغانستان علما او د سیمې هیوادونه او خصوصا دغه سي اسلامي ممالک لکه مکه معظمه کې چې دغه سي یو کنفرانس جوړیږي د نړۍ د علماو او دغه رنګه اسلامي نړۍ سفیران او نور علما په دې کې اشتراک کوي او د افغانستان د جنگ په مسلې باندې بحث کوي. د دینی لحاظه نو دا یو شری سبغم لري. ښه خبره دا ده چې دغه کنفرانس لکه اوس چې جریان لري چې دا نور هم ادامه پیدا کړي، زما په نظر دا یو مثبت اقدام دی او موږ کولای شو چې بالاخره د علماو په توسط باندې دغه جنگ ته د پای ټکی کېږدو، بالاخره یو تفاهم ته سره ورسیږو د اسلامي شریعت په رڼا کې او دغه جنگ هم پای ته ورسیږي او افغانان یو داسې سولې ته سره ورسیږي چې په آینده کې بیا هم دغسې یو مشکل سره مخامخ نه یو. اوس که چیرې موږ تاسې وګورو د هرې ورځې په تېرېدو سره جنگ زیاتیږي او بارانیان هم په وتو دي، نو ښه خبره دا ده چې د یو اسلامي چوکاټ په رڼا کې د افغانستان جنگ ته د پای ټکی کېښول سي.
مخکې هم د افغانستان د سولې په ارتباط باندې حداقل په سعودي عربستان کې دوه درې غونډې شوې دي، هلته هم دینی عالمان راټول شوي وو د اسلامي همکارۍ د سازمان او نورو، مګر هغو غونډو تاثیر ونه کړ د افغانستان په شرایطو باندې. فکر کوي اوسنۍ غونډه به مهمه وي، څه فرق لري تر نورو غونډو دا اوسنۍ؟
یقینا هم د دې نه مخکې په سعودي عربستان کې هم دغسې په ملیشیا کې او په نورو اسلامي هیوادونو کې هم دینی علما سره راټول شوي وو. نو ښه خبره به دا وي چې جانب مقابل هم په دې کې اشتراک درلودی، نو نور به هم تاثیرات زیات وای. خو په هر حال دا یو نیک اقدام دی، دغه د خیر ناسته ده او دلته علما دینی بحث کوي په د وسنی جنگ باندې. په دغه وسنی شرایطو کې نسبت و نور شرایطو دا فرق دی چې په اوس حالت کې د امریکایانو هغه نظامي حضور مخ په ختمېدو دی په افغانستان کې، نو بین الافغاني جنگ دی. د دې دپاره واقعا هم د دغسې علماو ناسته او بالاخره یو شرعي حل لار پیدا کېدل دا اړین دی. نو زما په نظر که چېرته دا ادامه پیدا کړي او دغسې په نورو اسلامي هیوادونو کې هم داسې کنفرانس دایر شي، نو ښه خبره به دا وي چې د طالبان د لوره هم په دې کې علما اشتراک وکړي.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ستر سلاکار او د سولې فعال عزیز الله فضلي و چې د مکې د غونډې په اړه خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده.
دلته
اوربنس
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
هغه افغانان چې په وروستیو کې له آلمان نه افغانستان ته راستانه کړل شوي وایي دلته یوه تیاره راتلونکي برخلیک اندېښمن کړي دي. تازه د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ 240 افغان کډوال له آلمان نه ایستل شوي دي. په دې راپور کې د ځینو دغو کډوالو د ژوند په اړه حکایت شوی دی.
نو زما خپل کاروبار، هر څه وظیفه، هر څه شکر او الته، زه به مې مزوا، هر څه مې خپل
مشکل. دا د سلریش کلن جمشید غږ دی چې د بیرته راستنېدو په اړه حکایت کوي. د دې لغمان ولایت اوسیدونکي د نامنې او د یوې روښانه راتلونکي هیل وړ کړ چې شپږ کاله مخکې د آلمان په لور وخوځېږي. د وایي سره له دې چې هلته آلماني ژبه زده کړه او کار یې هم وموند، خو د کډوالۍ غوښتنلیک یې رد شو. له آلمان نه د جمشیر په څېر د نورو ایستل کېدل سبب شول چې د فرانسې ته لاړ شي.
څلور کاله ما خپل سپین کار وکړ چې ټیکس مې مر کړی و، مالیات مې مر کړی و. سل هغه نم چې ما کار وکړ ما ته دوه وارې منفي م راکړه. په دې وجه باندې چې ما ته منفي په دې وجه راکړه چې ما وخت چې خپل قاضي یا وکیل ته ما خپله مراجعه وکړه، لاړه ما د خپل د حال مشکلات یې هغه وویلې چې دغسې زمونږ ولایت کې بدبختي زیاته ده، جنګ ده، زه نسم تلی چې هلته لاړ شم. د کور نه یوازې د کورنۍ مشر زوی زه یم، زه خپله نسم تلی په هغه ولایت ته بیرته چې په دې چې مونږ ته تعدیدات زیات دي.
دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ 240 افغان کډوال له آلمان نه وایستل شول. بل شپږ دېرش کلن شاولي دی چې وایي په ایران کې له څلورویشت کلونو اوسېدو وروسته له کورنۍ سره آلمان ته کډه شو، خو له شپږ کالو وروسته له آلمان نه وایستل شو. د شاولي مېرمن او درې اولادونه په آلمان کې دي. دی وایي لومړی ځل دی چې افغانستان ته راغلی او هیڅوک نه پېژني.
د سیشنبې په ورځ مې ډیپورټي راغله، راته یې وویل ته باید لاړ شي. ورته ومې ویل ما د پناه غوښتنې غوښتنلیک ورکړی او څه به کېږي. راته یې وویل وخت نشته، باید ډیپورټ شي. دلته ښه راتلونکی نه وینم، ډېر اندېښمن یم، په ځان ډارېږم. دلته لوی شوی نه یم، ډېر ډارېږم.
په ورته وخت کې د کډوالو او راستنولو چارو د وزارت د خپرونو سلاکار عبدالباسط انصاري سره له دې چې پر نام نه یو اندېښنه خی وای،
په عین حال کې ځینې مرستندوی مؤسسات او هیوادونو چې په دغه برخه کې مرستې ترسره کوي او په عین حال مراکز د فنی او حرفوي مراکز هم ایجاد شوي دي چې دوی کولی شي په دغه مراکز باندې زده کړه وکړي، د دغه مراکز نه فارغ شي او په اجتماع کې آزاد فعالیت ولري.
د ښاغلي انصاري په خبره له 2016 کال راهیسې چې له آلمان نه افغانان په زور یا په خپله خوښه هیواد ته راستانه کړی شوي شمېر یې په ټوله کې 15,213 ته رسېږي. د دغه وزارت د شمېرو له مخې 6.5 میلیونه افغانان په نورو هیوادونو کې میشت او یا یې د پناهندګۍ غوښتنلیکونه ورکړي دي چې ډېری یې په ایران او پاکستان کې دي.
قدرمنو اوریدونکو، ډاکټر محمد شریف سیلانی هم سلام. د کورونا د مخنیوي په خاطر باندې د لاندې ټکي هرومرو په نظر کې ولري. کله چې تاسو بهر ته وځئ خامخا ماسک نه استفاده وکئ، ماسک کاروئ، او کله چې له بهر نه بیرته راځئ نو خامخا لاسونه په تودو اوبو او صابون سره پرېمینځئ، او حتی امکان کوشش کوي چې هغه ځایونو ته دلته ګڼه ګوڼه ډېره ده لاړ نه شي.
جمهوری ریاست رسمان په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی په نوم د یوې څلورلارې نومول منظور کړل. جمهوری ریاست د دې کار هدف له خبریالانو او د بیان له ازادي ملاتړ بللی دی. د محمد الیاس دایی کورنۍ د حکومت دا پرېکړه ستایي خو له دې د زیاتو کارونو هیله ښیي. بلخوا له رسنیو او خبریالانو ملاتړي بنسټونه د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کوي. جزئیات په دغه راپور کې.
جمهوری ریاست د اطلاعات او فرهنګ وزارت هغه وړاندیز منظور کړی چې له مخې په هلمند کې یوه څلور لارې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی په نوم نومول کیږي. ازادي راډیو ته د دې وړاندیز او منظورۍ مکتوب رسیدلی دی. په دې مکتوب کې د جمهور رئیس غنی له قوله لیکل شوي د خبریالانو د بیان له ازادۍ څخه د ملاتړ په موخه له وړاندیز سره سم د شهید الیاس دایی په نوم د وړاندیز شوي څلور لارې نومول منظوروم. د حکومت د اطلاعات او رسنیو مرکز مشر دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل نور بدا وا ټرسمن د الیاس دایی په نوم یادیږي.
د فرهنګ وزارت د جادو او واټونو د نوم ایښودنې مرکزی کمیسیون له لوري تایید شوی و ولسمشر ته وړاندې شوی هغه منظور کړ. نور بدا واټ رسمن د شهید الیاس دایی په نوم یې.
هلمند کې د الیاس دایی څلور لارې د هغه کور ته نږدې د ولایت مقام پر سړک ده چې د وی په میاشت کې د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د هلمند ولایت د خبریالانو ټولنې په همغږۍ د هغه په نوم ونوموله او وروسته جمهوري ریاست ته د منظورۍ لپاره وړاندې شوه. د الیاس دایی کورنۍ د حکومت له دې پرېکړې هرکلی کوي خو وایي د دایی خدمتونو او هڅو ته په کتو باید لا ډېر ځایونه د هغه په نوم شي. د هغه ورور مدثر دعوت ازادي راډیو ته وویل
شهید د هلمند لپاره ډیر کار کړی و. د هلمند په سختو شرایطو کې په هر ډول حالاتو کې د هلمندیانو غږ پورته کړی و. د هلمندیانو یوازې زموږ د کورنۍ غوښتنه نه بلکې د هلمندیانو غوښتنه دا ده چې ځینې نورې ساحې هم د ده په نوم ونومول شي. ښوونځي او داسې نور ځایونه چې مهم وي او د ده د ژورنالیستیکي خدمتونو پورې اړه ولري.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال تیر کال د لړم په 22مه په لښکرګاه کې د ده په موټر پسې د نخلول شوي ماین د چاودنې په پایله کې ووژل شو. افغان حکومت د هغه د قتل په تور د یو تن د نیولو خبر ورکړ خو تر اوسه یې په دې اړه لا ډېر جزئیات نه دي ورکړي. بلخوا له رسنیو او خبریالانو ملاتړي بنسټونه د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي عاملانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کوي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ اجرایي رئیس مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د خبریالانو د وژنو او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې پسام ډول وڅېړي.
مهم دا ده چې د خبریالانو هغه دوسیې په ځانګړې توګه د خبریالانو د قتل دوسیې بررسي کیږي کنه، د شهید الیاس دایی خپل دوسیې بررسي کیږي کنه، د هغه قاتلان قانون منګلو ته وسپارل سي کنه.
خو د افغانستان حکومت ډاډ ورکوي چې د خبریالانو سره د تاوتریخوالي او د هغوی د قتل هر ډول قضیه به څېړي او په دې برخه کې د ډیرو دوسیو په اړه د څېړنو لپاره خبر ورکوي. خو لا هم د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالي او ګواښونه روان. افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ د شمیرو له مخې د 2021 کال لپاره تر اوسه د رسنیو 9 تنه کارکونکي او خبریالان وژل شوي. تیر 2000 کال کې دا شمیره 14 تنه وه.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې واورئ.
نیویارک ټایمز ورسپانې لیکي د امریکا متحده ایالاتونه دا مسله ارزوي که افغان ځواکونه له ستونزو سره مخامخ شي د طالبانو پر ضد هوایي بریدونه وکړي که ونه کړي. ورسپانې څرګندوي چې د امریکا دفاع وزارت پر دې غور کوي که چېرته کابل یا د افغانستان یو بل مهم ښار د طالبانو د سقوط له خطر سره مخامخ شي له جنګي الوتکو او بې پیلوټ الوتکو د هغوی پر ضد کار واخلي که ونه اخلي. خو نیویارک ټایمز لیکي چې تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده شوې. د لویدیز بل خبرونه بلومبورګ لیکي ترکیه وایي چې په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر د امنیت ساتنې لپاره مالی او نظامي ملاتړ ته ضرورت لري. بلومبورګ لیکي ترکیه د ناټو له نورو متحدانو غوښتي دي چې په دې برخه کې مرسته ورسره وکړي. په دې مطلب کې وړاندې راغلي دي چې تمه ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د ناټو د سرمشیزې ترڅنګ د دوشنبې په ورځ په بروکسل کې په دې اړه خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو او د ناټو د نورو غړو هیوادو سرتیری له افغانستان په وتو دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې ټول نړیوال ځواکونه به د سپتمبر تر 11 افغانستان ووسی. نیویارک ټایمز په روسیو کې د پوځي چارواکو په وینا خبر ورکړی چې شاید د جولای تر نیمایي پورې دا پوځیان له افغانستانه ووځي، خو امریکا به خپل ډیپلوماتیک ماموریت په افغانستان کې خوندي کړي چې د دې لپاره په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر امنیت مهم ګڼل کیږي. تر دې مخکې د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ ویلي وو چې په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر امنیت ورته مهم دی. د ترکیې ډیلی سبا ورځپاڼې هم په دې اړه مقاله خپره کړې ده. د انګلیسي ژبې ورځپاڼه د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر مولود چاوشوغلو په وینا لیکي چې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د امنیت په اړه به د متحد ایالاتونو په ګډون له خپلو متحدانو سره خبرې وکړي. چاوشوغلو زیاتوي چې هیڅ هیواد په یوازې توګه دې مسؤلیت ته غاړه نشتي. ډیلی سبا لیکي انخرې وړاندیز کړی دی چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر بشپړو وتلو وروسته به د حامد کرزي د هوایي ډګر د امنیت په برخه کې مرسته وکړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا او برتانیا مشرانو په خپل لومړنۍ مخامخ لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا او ژورتیا ژمنې وکړې. ولسمشر جو بایدن او صدر اعظم بوریس جانسن د جی 7 یا وو سنتي هیوادونو له غونډې مخکې پرون برتانیا کې سره ولیدل. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې راپور جزئیات له اسدالله لودین اورو.
د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن لیواله دی چې له دوی سره د اقلیمي بدلونه نیولې تر کوید 19 او امنیت په ګډون پر یو شمیر مسئلو کار وکړي. جانسن د برتانیا سره د بایدن د همکارۍ لیوالتیا د تازه هوا له یوې لویې سا سره تشبیه کړه. جانسن د امریکا له ولسمشر سره تر ملاقات وروسته وویل خبرو یې نږدې یو نیم ساعت دوام وکړ او په ګډه سخت کار سره کوي.
موږ پر ګڼ شمېر موضوعاتو خبرې وکړې. دا ډېر په زړه پورې دي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ادارې او خپله د بایدن خبرې واورېدل سي، ځکه ډېر کارونه دي چې دوی غواړي په ګډه یې له موږ سره ترسره کړي، له امنیت نیولې تر ناټو او اقلیمي بدلون پورې. دا په زړه پورې ده. دا د تازه هوا یوه سا ده. دوی غواړي ډېر څه په ګډه ترسره کړي.
جو بایدن په دې پیغام سره اروپا ته راغلی چې خپل اروپایي متحدانو ته یو ځل بیا د امریکا د باوري ملګرتیا ډاډ ورکړي. دای غواړي د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د تګلارې خلاف بهرنۍ پالیسي ولوبوي، ځکه د ټرمپ تګلاره پر دې ولاړه وه چې لومړی امریکا ده. جو بایدن له بوریس جانسن سره تر ملاقات وروسته اعلان کړی چې متحده ایالات به نیم میلیارد دوزه د کورونا واکسین اخلي او کمایده هیوادونو ته به یې د مرستې په ډول ورکوي. بایدن ویلی دوی دا کار د دې لپاره کوي چې د خلکو ژوند خوندي کړي. د ده په خبره امریکا غواړي چې د واکسینو تولید ځای ووسی، لکه څنګه چې د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د دیموکراسۍ تولید ځای وو. بایدن او جانسن د اوس سترو صنعتي هیوادونو یا جیوو هیوادونو د سرمشریزې په درشل کې سره کتلي دي. ټاکل شوې دا سرمشریزه نن د جون میاشتې په 11مه نیټه ترسره شي چې پر بایدن او جانسن سربیره پکې د 15 نورو هیوادونو کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او جاپان مشران برخه اخلي. بایدن او جانسن د خپلو لیدو کتو پر مهال د اتلانتیک یو نوی منشور هم لاسلیک کړ. دا منشور اتیا کاله مخکې د امریکا د 23 ولسمشر فرانکلین روزولټ او د بریتانیا د پخوانی صدر اعظم وینستون چرچل د هیلو او ژمنو پر اساس جوړ شوی دی. دغه سند هغه ننګونې تعقیبوي چې د چین او روسیې په څیر هیوادونو لخوا د آزادې سوداګرۍ، بشري حقونو او نړیوال نظم په وړاندې راولاړیږي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون ونه کړم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانۍ او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونغورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت سهار ته نیمه شوې ورزو لاند خبرونه ته د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن وایي د دوی پاوز مخکې له مخکې د افغانستان له بهره په دغه هیواد کې محاربوي او نظارتي عملیات پیل کړي دي. آستن دا خبره پرون پنجشنبه د سنا مجلس استماعي غونډې ته وکړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د افغان دولت مرکچیانو د سولې د خبرو په ګړندي کولو بحث کړی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یو خبره پاڼه کې ویلي د علي د کاته پرون پنجشنبه د قطر پلازمینه دوحه کې وشول. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تخارش کمیش ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوې غونډې هوایی برید کړی دی چې په پایله کې اته طالبان وژل شوي. د پروان مسؤلین وایي وسلوالو د کابل پروان پر لویه لار د عامې روغتیا وزارت یو چارواکی په ډزو وژلی دی. ټاکل شوي د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن ماخوستن د عمان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتلی بالر راشد خان بیګا د پاکستان په سوپر لیګ کې 15 لوبغاړي وسوځول او د لوبې غوره لوبغاړی شو. هغه پاکستانی ملا نیول شوی چې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی ته یې د مرګ ګواښ کړی و او د دومیان تارل په نوم هغه فرانسوی وګړی په څلورو میاشتې زندان محکوم شو چې خپل ولسمشر ایمانوئل ماکرون یې په څپېړه وهلی و. لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شئ دا خبرونه په تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې. دوی منیمای پیلو په دوی منیمای کې به وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خپور کړو. د نیمنړی او کورکلی پروګرامونه خو تر هغه مخکې ورزو خوست په خوست کې د پانتون فارغان وایي چې دولت باید دوی ته د ماسترۍ زده کړو موقع برابر کړي او همدارنګ د کار په لټولو کې ورسره مرسته وکړي.
په خوست کې د پانتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو فارغان له افغان حکومت غواړي چې دوی ته په حکومتي او خصوصي سکتور کې د کار کولو زمینه برابر کړي. فارغان وایي اوس ډېری ګمارنې په واسطو خپلویو او پیسو کېږي. که کوم کس دا ونه لري نو نشي کولی چې ځان ته د خپل مسلک او وړتیا سره برابره دنده پیدا کړي. د پوهنتون فارغانو یاد څرګندونې د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د پامیر د لوړو زده کړو مؤسسې څخه د شاوخوا 2500 نجونو او ځوانانو د فراغت جشنوارې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړې. د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي فارغ التحصیل نورالله نوري وویل
زه باید یا ماسټري وکړم او یا هم یو ښه دنده ترلاسه کړم. خول له بده بخته چې خوست د ځوانانو لپاره دواړه ډېرې ستونزمنې دي. که ماسټري کوي هم په خوست کې داسې زمینه سازي د حکومت لخوا نه کیږي او نه هم کوم خصوصي پانتون موجود دی. او کچیر بیا وغواړي چې زه باید یو ښه دنده په خپل بش خپل برخه کې ترسره کړم ولې له بده برخه بیا هم دلته یو څه ستونزې زیاتې دي یا د پیسې یا وسط یا نور مسایل هغه ډول چې ته وغواړې دنده هم نشي ترلاسه کولی.
د اقتصاد پوهنځي فارغ التحصیل اسماعیل قادری هم وایي دوی په دې خوشاله دي چې د پوهنتون څلور کلنه دورې پای ته ورسېبه ده. خو دې ته اندېښمن دي چې دولت کې د دې ځوانانو د جذب لپاره گنجایش نشته.
ډېر د خوشحالۍ ځای ده چې موږ یو څلور کلنه دوره پای ته ورسوله. خو خفه بیا په اندېښنې را موږ سره پدې دي چې دولت زموږ د فارغ التحصیل محصلانو هیڅ کوم گنجایش نه لري. نو که اوس خلاصو دغه سی بګرځو ولې چې مونږ دولت کاری فرصتونه مونږ ته نه لري چې مونږ ته کاری فرصتونه برابر کې مونږ وظیفه وکړو مونږ د وطن د خلکو خدمت وکړو. مونږ سره په دې برخه کې ډېر اندېښنې دي.
د پامیر د لوړو زده کړو مؤسسه اجرایی مسؤل نظیف الله نظیف وایي فارغان باید په دې زده کړو بسنه ونه کی بلکې هڅه دی وکړي چې تر ماسترۍ او پی ایچ ډی پورې زده کړې وکړي.
د دوی څخه جدي هیله دا ده چې همدې لسان سره بسنه ونه کړي بلکې وړاندې مستری پی ډی ته هم لاړ شي. په هر اداره کې چې دوی غواړي چې کار وکړي جدي د فساد مخه ونیسي ترڅو زموږ وطن په مخ لاړ شي.
بلخوا د خوست چارواکي د محصلانو دواړه غوښتنې پر ځای بولي او وایي ولایتي اداره دې دواړو مسایلو ته متوجه ده او دا ستونزې د مرکزي حکومت له چارواکو سره شریکې کړي دي. خوست ولی محمد کټوازی ویل دوی د لوړو زده کړو وزیر سره خبرې کړي او په نږدې وخت کې به شیخ زاید پانتون کې د پښتو ادبیاتو د ماسترۍ پروګرام پیل شي. محمد کټوازی د کارموندنې په برخه کې ستونزې مني خو زیاتوي چې خصوصي سکتور ته د ودې لارې به تحصیل یافته ځوانانو ته کارموندنه وکړي.
دا واقعا دولتي ارګانونو کې کار کوم د موږ کوشش کوو خصوصي سکتور ته پرمختګ ورکړو مخ لاړ شي او ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړو.
په خوست کې د شیخ زاید پانتون سربیره د پامیر طلوع افتاب احمد شاه ابدالي او دعوت پنوم څلور د لوړو زده کړو مؤسسې او لسګونه نور د نیمل وړو زده کړو مرکزونه فعالیت لري. خوست کې هر کال خواوشا څلور زره کسان د پوهنتونونو او نیمل وړو زده کړو مؤسسو څخه فارغیږي چې ډېره کمه برخه یې حکومتي او خصوصي سکتور کې دندې ترلاسه کوي او ډېری نورې کار او بوختیا نه لري.
نیما نړۍ
سر درمیان خلی امر بندی ولګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د مشمن طرف ساکنانو زموږ ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاس د دې اونۍ د خبرونې موضوع مو ښځو ته د انتخاب حق نه ورکول دي. په افغانستان کې یو شمېر نارینه د ښځو خوخه د کور او آن د هغوی په شخصي ضرورتیاتو کې هم اړینه نه بولي. دلته اکثره نارینه خپلې ښځې بازار ته نه بیایي، کرایي کور په خپله نیسي پرته له دې چې اولې خپلې مېرمنې ته ور وښيي. خو د ګډ ژوند په چارو کې که تل یو لوری تصمیم ونیسي او پرېکړه وکړي، دا به مقابل لوري ته څومره د منلو وړ وي؟
بیا مې هغه نه خوښېږي، په زړه مې نه وي ورته، جړه مې راځي، خو څه وکړم.
که نارینه او ښځه د کور په چارو کې خپلې مشورې سره شریکې کړي او ګډې پرېکړې وکړي، په ګډ ژوند به یې څومره مثبتې اغېزې ولري.
دغه د مشوره کولو په اساس خپله دغه مېرمنې ته یو قسم د ژوند کولو ترقی، خوشحالي احساس ورکول کېږي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خپرونه کې دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې ښځې په غږ پیلېږي.
چې موږ کډه ویوړه چې ګورم چې ښه دومره خزنده پکې د مچان ده میگی او زمکه سره یو برابر ده او یو نه پکې ده چې د هغې لاندې کینو لوښي مینځو، نو د هغې نه کله چینجی لویږي، کله ماشی لویږي، کله مچۍ لویږي، یو رقب ته ده د دیوالونه خراب ده، ناوې ټول بندي، بامونه خراب دي. خدې په خپله تبه واخېست، اوس په خیمانې 2000 روپۍ کرایې ده او په 2 روپۍ نه درې کوټې دي.
دا ګلبي بيوچی په کرایي کور کې ژوند کوي. هغه وایي د استوګنې کور یې زیات مشکلات لري، ځکه چې د کور د نیولو نه مخکې یې د کورنیو نارینه وو هغې ته کور نه وو ورښکاره کړی. ښایسته بله ښځه ده چې وایي د جامو د انتخاب لپاره یې مېړه بازار ته نه بیایي. د هغې په خبره مېړه یې دې او اولادونو ته یې په خپله جامې راوړي او دوی مجبوره دي چې هماغه ومني.
خوره کې زما خاوند چې زه ډېر تریخ سیما ته وایي بازار ته مه ځه، چې بیا هر شی مې چې لګي ما ته یې خپله راوړي. د توشکو پوښونه او قالین او پرده او زما لباس ماشوم ته مې چې شی لګي وایي زه یې درته راوړم، ته مه ځه بازار ته. بیا مې هغه نه خوښېږي، په زړه مې نه وي ورته، جړه مې راځي، خو څه وکړم، مجبوري ده.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ډېر شمېر ناوړه دودونه او ناوړه باورونه له پخوا راهیسې شتون لري چې د ښځو ژوند یې د کور تر څلورو دیوالونو محدوده کړی. د دې خبرې د کروالي لپاره مو د عامو خلکو هغه باور رااخیستی دی چې وایي ښځه یا د کور ده یا د ګور ده. دا هغه باور دی چې د عام افغان ولس د فکر یوه برخه څرګندوي او تر اوسه پورې ډېر شمېر افغان نارینه په همدې باور دي. په افغانستان کې د وروستیو 18 کلونو په اوږدو کې زیات شمېر کورنیو او باندنیو ادارو د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره هلې ځلې کړي دي، خو لا هم د ښځو پر وړاندې په پراخه کچه تاوتریخوالی شتون لري. توریالی د ننګرهار ولایت اوسیدونکی وایي خپلو خویندو او ورندارګانو ته په اخترونو او نورو خوښیو کې کالي او نور د اړتیا وړ شیان په خپله را اخلي او دوی ته اجازه نه ورکوي چې بازار ته لاړ شي.
دا ښځې باید د باندې ونوځي، ځکه دا د باندې وتل د سړو کار دی. ښځو ته بیخي لازمه نه ده چې د باندې ووځي، مثال یو سودا یا شی په کاري د کور د پاره باید سړی واخلي. ښځې باید د باندې ونوځي، ځکه بیا بازاري کېږي او عادت کېږي. زه خو خپل خویندې او دوی ته اجازه نه، ورندارګانو ته اجازه نه ورکوم چې د باندې ووځي سودا پسې یا شی راوړي د بازار نه. حتی کالي هم چې اخلو، موږ خپله سړی بازار ته ځو او کالي برته اخلو ښځو ته.
د انسان له پیدایښت نه تر اوسه پورې د ښځو شتون د ټولنو د جوړېدو لامل او ښځه تل د عاطفې او ترحم بېلګه بلل شوې. له همدې امله ویل کېږي چې د یوه بریالي نارینه تر شا د یوې ښځې لاس وي. مولوي نورالله کوثر په ګډ ژوند کې د ښځې او نارینه یو موټی اوسېدل اړین بولي او وایي د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د رسالت په وخت اول د هغه میرمنې پرې ایمان راوړ او د هغه ملاتړ یې وکړ.
حدیبیه کې کله چې نبی علیه السلام حکم وکړ خپل احرام نه ځان خلاص کړئ، هلته هغه ممانعت ایجاد شوی دخول د مکې ته. بیا نبی علیه الصلاه والسلام حیران پاتې او صحابه خبرې نه منلې. کله چې راغله له خپل ښځې سره مشوره وکړه، له ام سلمه رضی الله تعالی عنها سره هغې مشوره وکړه، ورته ویلې چې ته خپله لاړسه، خپل ځان حلال کړه او خپل احرام دې وباسه، چې نور صحابه رضوان الله تعالی علیهم هغه پیدا کړي، جرأت پیدا کړي، مغه کار وکړي. ښځې مشوره یې ومنله، هغه یو بمبست پیدا شوی، یو ممانعت پیدا شوی او اصحاب نبی علیه السلام حیران څنګه اوسي. د ښځې مشوره وله چې نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د فتن هغه مات کړه، هغه کوم یو کله باندې چې رامختصي ولا ایران پاتوز دي کار نه څنګه وځي. د خزب مشورې باندې مشوره په کور په کارونه کې په ټولو کې په نارینه باندې لازم ده.
په کور کې معمولا خزي زیات وخت تیروي او د کور چارې تر ډیره په خزو پورې اړه لري. له همدې عمله خزي کوخخ کوي چې کور په خپل سلیقه جوړ کړي، د کور وسایل او ضرورت په خپل واخلي او د کور په جوړولو کې خپل اختیار ولري. ټولنپوه استاد امید افغان وایي د ګډ ژوند په چارو کې په خاصه توګه د کور په جوړولو کې د ښځې سلیقه مهمه او ضروری ده.
د نارینتوب او ښځینتوب چې ارزښت په دې ټولنه کې مشخصې، دا باید له منځه وویسو او انسان ته ارزښت ورته ورکړو. یعنی نر د ستونزې نه رامنځته کېږي، بلکې دا نارینتوب د فرهنګ او کلتور منځته راوړي چې دغه نارینتوب له منځه باید لاړ شي. له بلې خوا د ټولنیز کېدو پروسه باید اصلاح شي، چې له کوچنیوالي څخه کوم ماشوم چې نر یې هغه ته اهمیت ورکول کیږي او کوم یو چې ښځه یا انجلۍ هغه ته اهمیت کم ورته ورکول کیږي، له مغه جس کدا دود رامنځته کیږي. او له بل خواسکا د ښځو ونډه او اهمیت د ښځو له خواسکا باید روښانه شي. یعنی منظور مې دا ده چې هغه مور ده چې بیا هم د خپل زوی ته اهمیت ورته ورکوي او لور ته اهمیت نه ورکوي، هغه ښځه ده چې خپل ځان ته یا د خپل بچیانو ته، یعنی خزینه بچیانو ته اهمیت نه ورکوي، ولیکن د خپل میړه ته اهمیت ورته ورکوي، چې دا مفکوره هم باید بدله شي.
دا چې عام خلک د ښځو خوخه د کور په چارو او د کالیو په انتخاب کې څومره اړینه بولي، دا به د دوی په خبرو کې واورو.
نن د سمیر شرزاد ننګرهار ولایت څخه کور لپاره د خوراکي توکو ترڅنګ نور اړین توکي د خپل بازار څخه راوړم. زنانه و ته د تګ د اجازه ځکه نه ورکوو چې یو څه مشکلات شته. تر ټولو مهم مشکل امنیت نشتوالی دی.
خبر سره کې هم د نیمروز ولایت اوسېدونکو مشوره کول، او هغه هم خپل کور والا سره ډېر مهم رول لري. په دې معنا چې یو بل باندې ډېر باورمن دي، یو بل باندې ډېر قوي اعتماد لري، او د مشورې په اساس باندې دوی کولی شي چې یو بهترینه لاره انتخاب کړي.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو، دا چې په ګډ ژوند کې د ښځې خوخه په پام کې نیول څومره اړینه ده، دا به د شیبا سعادت په خبرو کې واورو چې موږ ورسره مرکه کړې ده. اغلی سعادت، که په سر کې راته ووایاست چې ولې ډېر شمېر افغان نارینه د کور په چارو کې له خپلې مېرمنې سره مشوره نه کوي؟
هغه نارینه خپل مېرمنو ته د مشورې حق نه ورکوي چې دوی تعلیم نه وي کړي او یا د تعلیم سطح یې ټیټه وي. که دوی په دې پوه شي چې د خپل ښځې سره مشوره د دوی په ژوند او کاروبار کې څومره ګټوره تمامېږي، هېڅکله به هم د خپل ښځې د مشورې څخه پرته کوم کار نه کوي. خو دلته درک ده چې دا ډېره مهمه خبره ده. دوی باید خپله ځان سره فهم او درک ولري. دویمه خبره دا ده چې افغان نارینه خپل نظر او عقیده ده چې مېرمنې یوازې د کور کارونه به کوي او ماشومان به سنبالوي، چې په حقیقت کې داسې نه ده. ښځه او میړه په ګډ ژوند کې د چارو د پرمخ وړلو لپاره مشورې ته اړتیا لري.
کنارینه د ګډ ژوند په ټولو چارو کې لخپلې خځې سره یا مور او خور سره مشوره وکړي، دا به څومره ګټور وي؟ او که هر څه دوی په خپله وکړي او خځو ته د انتخاب حق ور نه کړي، زیانونه به یې څه وي؟
کنارینه د ګډ ژوند په چارو کې د خپل کورنۍ غړو سره، که هغه مور وي، خور وي او یا هم میرمن وي، هغو سره مشوره وکړي، نو په دې وخت کې به دغه نارینه نوې مفکوره او نظریات به ترلاسه کړي. په دې معنا چې نظرونه او فکرونه سره متفاوت دي. کیدای شي په دغه وخت کې دغه نارینه داسې یو فکر او نظر ترلاسه کړي چې حتی تر اوسه پورې د دې په فکر کې هم نه وه. دغه د مشوره کولو په اساس خپله دغه میرمنې ته یو قسم د ژوند کولو طریقې خوشحالي احساس ورکول کیږي.
اغلی سعادت که په پای کې راته ووایاست چې څنګه کېدای شي عام خلک د ښځو په حقونو باور پیدا کړي او د ښځو حقونو ته درناوی وکړي.
د ښځو د اشته حقوقو څخه چې اسلامي شریعت او قانون ورته ورکړی دی، د هغې د عامولو او رایه جولو لپاره موږ بعضې لارې لرو. لومړی، د بشر حقوقو نړیواله اداره، کوم چې د ښځو د حقوقو په برخه کې کار کوي او وخت په وخت د ښځو د حقوقو په برخه کې خپل غږ پورته کړی دی او د ښځو د حقوقو څخه دفاع کړې ده. دغه اداره کولی شي چې د خپلو نشراتو له لارې، د مبلغینو له لارې یا هم د کارمندانو له لارې نه د ښځو د حقوقو په اړه پیغامونه جوړ کړي او دوی دغه پیغامونه د وخت په وخت خلکو ته وړاندې کړي، تر څو خلک په دې باندې پوه شي چې د ښځو اشته حقوق کوم یو دي او ورته احترام قایل شي. دویم، علما اکرام او ملا امامان دي. دوی هغه اشخاص دي چې د منبر له لارې کولی شي خلکو ته د ښځو د حقوقو په اړه د اسلامي شریعت او د هیواد د موجوده قوانینو په رڼا کې پیغامونه ورکړي.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونه چې په ګډ ژوند کې د ښځو د انتخاب حق ته ځانګړې شوې وه، هم دومره وه. تر بیا د خدای پامان.
ولایت په ولایت،
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. د خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي راډیو سره.
کور کلای
نن سبای چرال مهم امر سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوته.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی.
سلامونه کورکلی ته خراغلاست. هله د ټول روغ جوړ او له کورونا نه په امان اوسئ. درنو اوریدونکو، تیر کال د چین په اوهان ښار کې د کورونا وایروس له خپرېدو وروسته ایران او بیا له هغه هیواد افغانستان ته همدا اوباره ورسېده چې اوس یې دریم ډول هم ګډ دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د شمیرو له مخې کورونا تر اوسه په دغه هیواد کې له 2000 زیات کسان نیولي او له 3000 زیات یې مړه کړي دي. روغتیا پالان تل دغه ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو ټینګار کړی دی، چې د ناروغ تجرید کول یا په بېله خونه کې قرنطین کول او ساتل، د طبي فاصلې مراعات، ماسک وهل یې مهم هغه څه دي. خوشته په کورنیو کې داسې کسان چې دې ټکو ته پام نه کوي، خو ټول هم داسې نه دي. یو شمېر کورنیو او کسان بیا دا مسایل په ښه ډول په پام کې نیولي دي چې ورڅخه خوندي هم دي. په دې اړه به ډېر وړاندې په خپرونه کې واورئ. وای په چا چې تیره شوي وي هغه لوی استاد دی. د زابل ولایت د اوسیدونکي نیلا پلار تیر کال په کورونا وایروس اخته شوی و. دا کیسه کوي چې دوی څه وکړل او څه وشول.
انو موږ هغه قرنټین نه ک منګه ټول کورنۍ ورسره کې نسته د لوبې او شکام کې ډوډۍ خوړله او هیڅ هغه صحیح مسایل نه مراتول یو ځای کې نسته د لوبې پاتې دلو نوم ظرف ورته بیل ک او نوم ورته ورته کې چې بیل نه کړ نو موږ ویل چې دغه پروهې اغیزونه کی او دا چې خدای مکړه خپل روحي حالت الله سوار نکړي نو موږ ویل چې دې کې هیڅ پروا نه کوي چې موږ خیر ده چې دا کرونا دی نو موږ خو لیدنه زیات نه یو ټول ورسره کېناستېدلو پاڅېدلو ډوډۍ م خوړله یو ځای ظرفونه یو ځای وو هیڅ مدا نه راوړل چې دا به دومره جدي مرض وي کله چې زما ټوله کورنۍ په دې مرض مصاب شو ځکه دا یو ساري مرض و او موږ صحیح مسایل مراعت نه کړل نو ټوله کورنۍ مصاب شو دا موږ ته ډېره ستونزمنه وله
خو د لغمان ولایت اوسېدو شازیه چې ورور یې په دغه اوبه اخته شوی و بیا وایي چې دوی له اوله دې ټکي ته پام کړی و نو له ورته ستونزو سره هم مخ نه شول
زموږ په کور کې ورور مې کرونا و نو موږ ترې ډېر ښه حفاظت وکړ هغه مو په یوه کوټه کې قرنټین کړ چا ورسره تماس نه نیوه او یوازې کله چې به مو خواړه ور وړل نو د دستکش او ماسک به مو حتمي استفاده کوله ډېر مایعات مو ورته ورکړل ګرم ګرم خواړه به مو ورکول په خپل سر درمل مو نه ورکول ډاکټر ته مراجعه کوله د ډاکټر په مشوره به مو درمل ورته اخیستل او مو کورونا ډېرې ښه مراعت کړه همدا و چې ورور مې شکر خوش و د کورنۍ نور غړي څوک ونه نیول او کورونا په خیر سره تېره شوه او هیله لرم چې ټول کورونا جدي ونیسي
ځوان فعال د لوګر ولایت اوسیدونکی حبیب الله ستوری په کورنۍ غږ کوي چې کله په کور کې یو څوک په کورونا اخته کیږي نو باید په یوه کوټه کې قرنټین او ټول هغه روغتیایي مسایل چې د روغتیا پالو لخوا ویل کیږي مراعات شي نوموړی زیاتوي
کورنۍ دې باید هغه ته اول کوټه بېله کې یو مشخص ځای کې د قرنټین کې دغه د هغه کاسه او قاب پیاله هغه هر څه سیده استفاده ترې کوي خوراک پکې کوي هغه ورته بېل کې او څوک چې هغه ته ډوډۍ وروړي یا خواړه وروړي هغه د ماسک واچوي دستکش دې استعمال کړي او کله چې هغه دستکش او ماسک نه استفاده کړي هغه مریض له کوټې راوځي هغه د زر تر زره په کثافتدانۍ یا زبالهدانۍ کې واچوي ډېر خو ډاکتران چې مایعات ورته هغه ورکوي توصیه کوي چې مایعات ورکړل چې ویټامین سي لرونکي خواړه لکه لیمو کاو دا شیان چې ویټامین سي ولري ویټامینونه ولري دا خواړه نو زړه سوای په دې معنی نه ده چې زه له هغه ته نږدې ورسم او هغه سره تماس پیدا کړم زړه سوای دا د سیګسر فاصله مرات سی سينور ته انتقال نسی
ډاکټران د دې ترڅنګ د ماسکونو او د سکشو اچول حمله یو نه بلکې ست د کورونا وایروس د لیک د مخنیوي په برخه کې ګټور بولی په دې لړ کې یو شمیر خلکو نه یوازې دا چې خپل یې دا کار کړي بلکې تر ځاکار په توګه یې نور ته هم دا پیغام رسولای او ان خپل شخصي جیبه یې نور ته اخیستی دي د غزنی ولایت اوسیدونکو مدني فعال قدرت الله وای
کله کورونا هرات ترغلا ولینه واقع سم سو ده ما یو دفتر کې کاو انا بیا دفتر ما تر ټول ست بعد ماسک واخلی او ته بعد دسکش واخلی او پاسله مرات کی زلالم بازار تقریبا 3000 افغانۍ مې دسکش او ماسکونه خریداري وکړه نو روز البته روزګان ولایت کې موږ داسې ولایت ته ست ماسک شو دسکش شو لیس خلک وسره عادت نو کله بس مزرغه مواد ورما د ماسکونه واخسل او دسکش مو واخسل بازار ته راوتل نو سپینګر ځوانان او ماشومان به یو خبرې راته کول چې کورونا ولا راغی حال داوس کو نسی او ما پروزګان کولین کزو مسما د فاصله ایجاد کله او هیڅ چاته ملاس رغبر نو سره کوه تک مجالس ته نه مکه
قدرت الله پټینګا سره وای چې ټول روغتیایي سپارښتنه چې د دغه وبا د خبرېدو د مخنیوي لپاره د روغتیا پالو لخوا یې سپارښتنه کیږي کورنۍ باید مراعت کړي چې په خبره یې دې سره به نه یوازې د یوې کورنۍ بلکې د یوې ټولنې خوندیتوب او روغتیا ته پام شوی وي
دقیقا بالکل ونسی نو طبیعی خبره ده چی مشکلات جوری گی البته طول کورنی اخته که گی دست اس مو گتا دیس وقت دل استی پوی کور که دلی صدور نفر و وفات سیوی دیم دقیقا لامل دی بیتیاتی و سدو احتیاط نکو و دلتا بس دقیقا پاسلای نمارات ولا و موگ وایی که موگ مسلمانان و دب موگ بانی تاثیر نکی در حال که موگ دی اسلام دین تا و تاریخ تا مراجعه و که دیر دی پیغمبران فوقت کم دستی مرزون و باگان او پیغمبران خپل ټول هغه اصحاب او خپل یاران ته د تفسیر کول اساس پات پاسله ونیسي د مرز نه
کو کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ.
ګرانه دوستانو، اوس به په دې اړه چې په کرونا ویروس یو وخته شوي کس د کورنیو لخوا څنګه وساتل شي، درمل ورکړ شي که نه، او په دې اړه نورې پوښتنې به د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر کریم الله سرګند په یوې مرکه کې راته ځواب کړي.
ډاکټر صاحب، کله چې په کورنۍ کې یو کس په کورونا باندې اخته کیږي، نو کورنۍ ته څه لازم شي دغه کس څنګه وساتل شي البته په خپل کور کې؟
که یو کس په یو کورنۍ کې په کورونا اخته کیږي، هغه باید په یو داسې اتاق یا کوټه کې باید وي چې هغه اکسیجنیشن او وینټیلیشن ښه وي. د په دې معنی ده چې هغه کوټه باید لمر ولري او ورسی باید ښه هوا پکې وچلیږي، او هغه باید تر سویچ په واسه پوره دی باید دوی د خپل کورنۍ سره تماس کم کړي او له ماسک استفاده وکړي. او ماسک د ورځې یو ځل استفاده وکړي، یعنی په دې معنی چې یو ماسک نه په ورځ کې مغیوه ماسک استفاده وکړي، او کچیرې به سبا ته بل ماسک استفاده وکړي. او کچیرې ماسک نه لري کولی شي ماسک نه استفاده وکړي، به لمر ته کیږي او لمر خپل لکه معصر ده پکې. او تر دې څنګ دا چې خپل حفظ الصحې ته او پاکۍ ته ډېره توجه وکړي او خپل روحیات خراب نه کړي. دوهم مسله دا ده چې کورنۍ دې ته توجه وکړي چې هغې لپاره غذایي مسایل رژیم کې ډېره توجه وکړي، چې مایعات پکې زیاتې هغه شیان ورکړي، په هغه شیان کې چې ویټامین سي لکه کینو، مالټه، لیمو، دې شیان کې چې زیات ده له هغې څخه استفاده وکړي. یا په اوسني وخت کې کولی شي له هندوانې څخه استفاده وکړي، ځکه چې هم مایعات پکې زیات دي، هم خوړل ساده دي، یعنی خوشخوره ده، ښه خوړل کېږي.
مننه ډاکټر صاحب. ځینې وخت په کورنیو کې کله چې یو نفر په کورونا باندې اخته کیږي، په خپل سر دواګانې ورته ورکوي، انټي بیوټیک ورکوي، تاسو په دې برخه کې څه ویل لرئ؟
خپل سر دوا واخیستل درست کار نه ده، له یو ډاکټر سره باید مشوره وکړي، هغه ډاکټر د مشورې سره سم. مګم کله داسې هم پېښېږي څوک چې په کورونا اخته دي، هغوی متاسفانه په دوهم انتان باندې یا سینه بغل شوي وي یا یو څه نور ورته پیدا شوي، نو د انټي بیوټیک استفاده د ډاکټر په مشوره کې جنجال وړ خبره نه ده، باید ډاکټر سره مشوره وکړي. بل مساله دی هغه دوا او درمل او خپل دی چې هغه د تب لپاره دی، پاراستامول دا مریض بالکل کولای شي، کورارم کولای شي چې مریض ته ورکړي، پاراستامول څخه استفاده وکړي، د درد دوا او څخه تب دوا او څخه لادې څخه استفاده کولای شي. او هغه څه چې د گیایي دوا او درمل په نامه دی لږ څه د استفاده نه کوي، مگر که د کورنۍ څخه مواد څخه استفاده کوي چې هغه مثلا غذایی مواد په مسایلو کې راځي، نو هغه څه جنجال نشته، هغه څه استفاده کولای شي.
وروسته پوښتنه هم دا چې کورنۍ ته مو څه وینا ده چې ځینې خلک د زړه سوي له امله یو کس په کورونا اخته شي، باید د زړه مسوځي څنګه وکم، څنګه د امر کورنۍ غړی ده، زه څنګه د بل کوټه کې کینم؟ نو تاسو کورنۍ ته څه وایئ لرئ چې کوم تدابیر ونیول شي تر څو چې د کورنۍ نور غړي خوندي پات شي؟
او تاسو دې پوښتنه په ځواب کې وایم، رښتیا هم د افغانستان خلک هم عاطفي دي، هم سنتي دي، یعنی په دې معنا چې دوی داسې کرکه ګڼي چې اوس موږ کورنۍ مور مو ورور مو پلار مو زوی مو مریض شوی دی، نو د دې څخه ولې لریوالی وکړو؟ نو زما په نظر باندې لریوالی یم، دا په دې معنا نه دی چې تاسو هغې څخه دومره لریواره وکړئ چې هغې ته یو ډار ایجاد کړی، مګر هغه صحیح تدابیر باید تاسو مراعت کړئ. تاسو باید دوه متره فاصله مراعت کړئ، تاسو هغه داسې اتاق کې واچوئ چې په هغې کې هوا ښه چلیږي، لمر ولري، او دغه حفظ الصحې ته توجه وکړئ. که چیرې تاسو تماس ورسره نیسئ، په مغې کور کې ورسره اوسېږئ، له ماسک څخه استفاده وکړئ. نو دا هغه څه دي چې لازمي دي، مګر داسې چې یو ډېر ډار ایجاد شي یا بیخي له هغې څخه سلام علیکم قطه شي، فکر کوم دومره بم بیا د په روحي لحاظ باندې مریض باندې ښه تاثیرات نه لري، دومره جدی برخورد باید ورسه وشي. مګم په دې اندازم نه چې مریض ته سترس پیدا شي، وحشت په کور کې پیدا شي چې ولا یو څوک کرونا لري. تاسو زه یو خبره باید تکرار کړم چې کرونا یو داسې ناروغي ده، باید دې سره د ژوند کولو هغه فکر باید مونږ سره اوس پیدا شي، هغه چاله باید مونږ ته راشي. مونږ به کرونا د تلونکې نه ده، کرونا به موجوده وي، دا به په وقفه شکل حمله وي، ان شاء الله ورو ورو به دا حمله کمیږي، او کله شي بل حمله په جمی کې او دا حملم کې د شی درې هفته نور دوام وکړي. نو هغه څه چې WHO وایي، معتبر سرچینې په ریسرچ کې وایي،
قدر من اوریدون کو دا او د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو له ټولو خطرونو څخه وساته.